السلام علیکم تاسی ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د روسي په پلازمینه مسکو کې د تیر شپې وسوال د لیز بریټ کې د وژل شوی او شمیره لکتر لګ شپې تو او د ټپیانو 1500 رسیدلې ده په خا د کرکیوس خاري تالار کې د کنسرت پر محل شوی دا اجتلی د دې بریټ مسؤلیت منل او په خپل ټلګرام کې لیکلي د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري بیا لا بیل روسي رسنوي خبر ورکړی چې په وژل شوی او خزي او ماشومان هم شته د دې حمله په خستل شوی ویډیو کانو کې چې روسي رسنوي د خپل چارواکو له قوله تایید کړي لیدل کېږي چې یو شمیر وسوال د کنسرت سیمه ته پنانوتو په خلکو دځي پیلوي روسی رسنیو د بریډ کرشمیر 15 تنه خوده لیدې د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا یو تر هګریز بریډ بل لیدې د بریډ پناړېواله کچ هم پراخ برګونونه راپورته کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د امریکا متحده ایالاتو فرانسې جرمني اروپایي ټولنې او ډیر شمیر نورو هیوادونو د حمله غندلې او د روسي له خلکو او دولت سره یې همدردي خوده لیدې معلومه نه ده چې داعش ډلې د بریډ چیرې پلان کړی وو حخوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په مسکو کې د تیر شپې بریډ غندلې او دایل رول بشری معیارونو ښکارا سرغړاونه بللې ده د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي داعش په افغانستان او نړۍ کې ملکی وګړي پنهخه کوي یو ځل بیا یې روخانه کړ چې د استخباراتي ادارو په لاس کې وډل ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولي سیمې ته ګواښ دی طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو پر وړاندې چې په سیمه کې بې ثباتي جوړوي همغږي روخانه هوټ او دریس خپل کړي پاکستان په کندهار کې د پنشن وی ورځي ابریت ته اشاره وای تروریزم په هر بڼه او په هر هدف چوي غندي د هیواد بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت یو بیان کې ویلي دا یو ګډ اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي بیان کې زیاته شوې د پاکستان حکومت او خلک د دې ابریت د قربانیانو لکورنیو سره خواخوږي کوي په کندهار کې دوري د دویم ورځي ابریت چې مسولیت داعش ومانه د ځای سرچینو په حواله 23 پورې کسان ووژل او 15 نور په کې ټپیان شول خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وژل شوې درې او ټپیان 12 تنه دلیو د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې تیر ماښام یو تند خپل کورنۍ درې غړي وژلې دي د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان عبد البصیر زابلی رسنیو ته استولي معلوماتو کې ویلي د جلال آباد ښار د اتمی حوزې اړوند توخچي سیمه کې یو تند خپل میرمن زوی او انګور په دزو وشته وژلې دي هغه زیاته کړې پیخه تیر ماښام لور جماعتي 2 دقیقې مخکې شوې او لقولې قاتل یې نیول چې جربي قضایي ارګانونو ته معرفي کړي آذربایجان وای په افغانستان کې پنګونو او لدی هوا سره د دوړخي زوړی کو پراخولو ته چمتو دی د آذربایجان وسنوی پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د دې هوا سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا علمرسیار عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې هوا دی غوړی د قانونو معرفه عام خدمات او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پنګونو او همکاري وکړي په راپورونو کې د خغلی محمدوف له قوله راغلی چې نو موړی په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیسو پر اهمیت ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لزګونه روسی چارواکو تازه بندیزونه لګولې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف پورل پرون په یو بیان کې ویل چې د روسی د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي ښیي خغلی بورل زیاته کړې ده چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسی له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره حساب او کتاب ښکارندوی کوي او خبرونه
اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارک میاشت کې د ماشومان د تغذیه د حق پاک له خبرې کیږي لمو سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل وارث خپلواک نوموړی په پایل کې وایي
د واسي حقوق او شریعي حقوق له نظره په والدینو باندې دي چې د غیر جملې نه یو هم دوی د پالنې د تغذیه حقوق دي بدون شک چې کله روژه میاشت راځي واقعا چې روژه میاشت برکتی میاشت ده والدینو ته د ماشومان ته رسیدګي کې لږه خندونه ایجادېږي چې د غیر جملې نه د سهار چای او د ډوډۍ په وخت باندې تنظیمول کورنۍ او فامیلو ته لکستونځمنه ده او میرمن هم چون هغوی روژهی او خپل غواړي چې د خپل د روژې له خاطره ترتیبات ولري نو ډېر متوجه کېږي نه د ماشومانو د تغذیې له خاطره باندې کورنۍ ته اړینه ده چې په روژه کې مناسبه توجه د خپل ماشومانو ته ولري ځکه ماشومان حق لري چې په وخت او زمان باندې تغذیه شي چو دوته رقم مشکلات د تغذیه نه و پورتکیږي ماشومان ته مقابل نشي.
بله کچيري ماشومان ته پاملرنه و نشي که څه هم تاسو په خبرو کې یو څه اشاره وکړه دا کومه بده پایلې لري او د اسلام له نظر دا ډول روژنیول چې هغه په ما خبره په ماشومان باندې زین کورنۍ البته روژنیسي د دې به ثواب ډیر وی که ګناه
په ماشومان باندې روژنیول روانه ده نو خدای پاک هم امر کړی ده چې هغه خلکې چې مکلفه دي روژنیولو باندې نو هغوی دې باید روژه ونیسي کوم ماشومان چې په روژه باندې مکلفه نه دي نو الله پاک هغوی ته رخصت ورکړی ده ځکه روژه په مکلفو خلکو باندې ده هغه کسان چې هغوی یعنی عاقل بالغ او سن دې پوره کړی اوسي یعنی بلوغ ته رسېدلي اوسي که چېرته څوک بلوغ ته نه وي رسېدلي هغه باندې روژه نیول د هر عنوان لاندې چې وسي که ثوابي وسي که هغه ته چې هر عنوان ورکوي نو دا یو روا عمل نه ده ځکه د هغه ماشوم په حق کې ظلم ده. روژه له ستونزمنو عباداتو څخه ده یعنی په روژه کې صبر او سیله دا له هغو عباداتو څخه ده چې انسانان باید صبر شکیبایی وښي نو همغه له خاطره د ده اجر او ثواب خدای ورکوي. نو خدای پاک ویلي دي چې که څوک هغه خلکې چې مکلفه نه دي په امورو باندې هغوی نه حساب و کتاب نشته ده نو ماشومان هم د همغه جملو خلکو نه دي چې د هغو نه قلم پورته ده هغوی باندې نه د مونځ کولو او نه هم د روژې نیولو حق پې څوک لري چې هغو باندې څوک روژه ونیسي ځکه که روژه نیوله نو خدای پاک خو قدیم ذات ده هغه پوهیږي هغه په ټولو موضوعاتو باندې پوه ده و همدغه له خاطره په ماشومانو باندې روژه نه ده مکلف کړي چې روژه ونیسي. نو روژه نیول په ماشومانو باندې دا یو روا عمل نه ده او نه هم په جامعه کې ښه عمل ده.
بله خپلواک صاحب هدف دا و چې مثلا لویان خو روژه د خدای د رضا لپاره نیسي روژه ورباندې فرض ده خو په کوچنیانو باندې بیا یو شمیر کورنۍ چې دوی ته په وخت باندې ډوډۍ نه برابرې روژه ورباندې نیسي یعنی روژه د دې لپاره نه ورباندې نیسي چې اجر ثواب وګټي سستی کوي تنبلي کوي دوی ته ډوډۍ نه ورکوي. هدف دا و چې یعنی د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې په بېغورۍ کې روژه نیولو په اکه مختل تاسو نظر ولرو
بدون شکه چې که چېرته کورنۍ د خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او په ماشومانو باندې روژه نیسي نو دا د دوی غاړه بندیږي او دا یو روا عمل نه ده ځکه کومه کورنۍ چې ماشومان لري هغوی مکلفیت لري ترڅو ماشومان ته رسیدګي وکړي. که چېرته ماشومان پر ځای پرېږده نور مواشي هم ولري هغه مواشي ته رسیدګي ونه شي نو هلته حساب و کتاب به ورسره کېږي او دا یو روا عمل نه ده. نو روژه نیول خو یې پر ځای پرېږده باید د هغوی ډوډۍ اوبو او ټولو روزنه ته باید رسیدګي وشي.
بله یو خو یې د ډوډۍ موضوع سوه بله دا سوه چې ځینې کسان بیا ماشومان حتی په کور کې نه پرېږدي وایي غالمغال کوي مثلا مونږ ګنګس یو مونږ په سر باندې درد ده مونږ روژه یو ماشومان باید له کوره بیرون ووزي یا ماشومان چوپ غلي کینی غږ ونه کا دا څومره د ماشومانو په حق باندې تیری دی؟
دا خپل نقص ده ماشومان په حقوقو کې دا ماشومان سره د رقم چلند دوی پر روان باندې او په آینده کې دوی په ذهن باندې بد اثر کوي. نو ټول کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان سره ښه رویه وکړي او دا رقم چلند چې ځینې کورنۍ کوي دا روان نه ده او د دوی پروژه کې هم زیان واردوي. نو روژه خو د صبر له خاطره ده روژه خو د دل خاطره ده چې انسان پکې صبر او استقامت ولري ادا راځي د نورو حقوق پایمالی او ماشومانو ته بد رد وایي د ماشومانو حقوق نه ادا کوي نو طبعا چې د دوی روژه نه کیږي.
بله له ماشومانو سره بد وضعیت که روژه وي که له روژې نه پرته نور وخت وي د دوی په تربیې باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
خپل ماشومان لپاره د تربیې ځای هغوی فامیلونه دي ټول کوم شی چې ماشوم زده کوي هغه اولینی استاد معلم د هغه مور پلار دي له د مور پلار نه زده کړه کوي. که چېرې تاسو فامیلو کې وګورئ که د چا پلار لکه نرم خوی ولري د هغه ماشوم به هم نرم وي او که کوم چا پلار یا مور تند خوی ولری نو تا بند دیگه ماشون به هم تند خوی ووسی که چه تا چا پلار مور جبه خن ووسی داد سه چچیاتو وی او نزاکتون مرات نکی نو تا بند دیگه ماشون هم بندگه شکل باندی نو اردین خبره داده چه ماشون لویاول بعد به مناسب ماحول که ووسی او ماحول ورت برابر ووسی ترچو اگه کم جامعه که یو سالم او نیک ماشون تقدیم شی نو بعد کورنه تر آخری حدا پوری کوشش رو که د کور کې دننه د ماشومانو په مقابل کې باید د خپل کمو کړنو نه چې کوي باید په جدي توګه پاملرنه ولري او ډډه وکړي د نامناسبه اعمالو څخه د نامناسبه رفتارو څخه د ماشومانو په مخ کې ډډه وکړي.
بله، نن سبا اقتصادي ستونزې په اکثره کورونو کې راپیدا شوي دي، هغه هم د کار د نشتون له وجې دا په خپله تاثیر کوي د ماشومانو په روزنه باندې. یو شمیر کورنۍ بیا کله چې روژه ماتی برابروي یا پیشنمه برابروي نو دلته له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا نه هغه ماشومان کوم څه چې غواړي دوی نشي ورته پوره کولی، دلته هم تاوتریخوالی کېږي. خپلواک صاحب په دې هکله راته وغږېږئ. بدون
شکه چې اقتصادي موضوع مستقیم رول لري په کورنیو کې د روابطو پر اساس باندې او په کورنیو کې د برخورد پر اساس باندې، نو طبعا که کوم کور کې چې اقتصادي مشکلات وسی او ستونزې وسی په دې وضعیت کې تر ډیره نسبت له مشرانو ماشومان زیانمن کیږي. ماشومان دي چې هغوی ځکه دومره زیات برداشت نه لري چې برداشت دومره پورته وسی لکه مشرانو غوندې. مشران کولی شي چې درک کړي یو موضوع، اما د اقتصادي ستونزو اصلي قربانیان، اصلي څوک چې متضرره کیږي نه هغه ماشومان دي. ماشومان کور کې که مثلا د روژه ماتو په مهال باندې کوم اقتصادي ستونزو له امله کوم مشکلات ایجادېږي، نو هغوی ځکه هغوی جذب ډېر زیات ده، د هغوی اخص د هر موضوع نه نسبت له لویان نه ډېر زیات ده، نو طبعا دوی ته ډېره غټه ستونزه رسېږي. د هغوی په روان باندې دا ستونزه پاتې کېږي که کوم شخړه منځته راځي یا هم په دسترخوان کې څه کمی یا زیاتی اوسي نسبت د نورو نه، نو په دې هغه کې طبعا چې په ماشومانو باندې بد روان باندې تاثیر کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې ماشومان ډېر زر یو موضوع اخلي، کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورنۍ د غړو له خوا نه له ماشومانو سره بد چلند کیږي په تېره بیا د روژه ماتي په وخت کې او د ورځې په اوږدو کې، ماشوم څه ډول یو ذهنیت له روژې نه اخلي؟ یعنی روژه بیا د ماشوم ذهن ته څه ډول یو څه راځي؟
ډېر پر ځای سوال. واقعا چیرته په روژه کې نامناسبه رفتار له ماشومانو سره او کورنۍ کې وشي، نو طبعا له روژې نه د ماشومانو یعنی یو بد برداشت کوي. روژه ته په دغه باغه ګوري چې په دې کې جنجال ده او په دې هغه کې بدخلقي ده، بد حوصلګي ده، نو روژې ته هغوی همغه ده چې په ذهن کې پاتې کېږي چې روژه یو مشکل کار، روژه یو سخته میاشت، روژه خدای مکړه یو عذاب میاشت ده، نو دا په ذهن کې همداسې پاتې کېږي د ماشومانو، ځکه دوی مشکلات لیدلي د روژې په میاشت کې. کوم وخت کې چې دوی بالغ کېږي او روژې ته رسېږي، نو د دوی ذهن آماده دې ته نه وي چې روژه یو برکت میاشت ده، روژه د خدای پاک له میمانیانو څخه میاشت ده، روژه د عباداتو میاشته، نو هغوی بیا دا ذهنیت نه لري روژه ته. روژه ته ذهنیت دایي چې په روژه کې بدخلقي وسي، په روژه کې مشران په کشرانو باندې باید پټکي وکړي، باید جذبي وکړي او وی وهي لکور، لکه څنګه چې تاسو وویل لکوره وباسي، په دسترخوان کې اجازه ور نه کړل شي چې تر څو دوی په پورته غږ باندې خبرې وکړي، نو همدغه ټول په ذهن پاتې کېږي. په ذهن کې ځکه دوی د ماشومتوب ذهن نسبت له مشرتوب نه د هغه یاد قویه، نو هغه ته دا میاشت ډېر یو د زجر او د سختۍ میاشت په ذهن کې پاتې کیږي.
بله، بیرته د همدغو ماشومانو زیان همدغې کورنۍ ته څومره رسیږي؟ کله چې دوی ځوانیږي، دوی لویږي، نو واضح خبره ده چې دوی له خشونت سره رالوی سوي دي، بیرته خپلې کورنۍ ته کوم تاوان رسولی سي؟
کوم ماشوم چې غیر نورمال فضا کې لویږي، نو اولینه قرباني چې بیرته اخلي همدغه کورنۍ ده، ځکه هغه چې لوی کیږي نو هغه بیا هغه ماشوم نه وي چې په یو پټکه باندې یا په یو به مکرپی او وار باندې هغه بیرته د خپل پلن نه لاس واخلي. نو همدغه کورنۍ ده چې اولینه قرباني بیرته د همدغو کړنو نه قرباني نه همدغه کورنۍ کېږي، ځکه د مور او د پلار نور په ده باندې وس نه رسېږي او کم احترام چې مور و پلار ته کېږي، نو بیا امکان نه ده د دې چې هغه د خپل د مور د پلار د مشر احترام وکړي، ځکه دا په وړکی توپ کې احترام ورته نه ده شوی. نو دا چې کله مشر شي دا هم بیرته احترام نه زده کوي چې د مشرانو احترام وکړي. نو اول قدم کې د خپل د مور او پلار احترام نه کوي، د خپل د ترونو احترام نه کوي، د خپل د مشرانو احترام نه کوي، او بیرته په خبرو باندې او په نصیحت باندې دا بیرته غوږ نه نیسي، ځکه دا همیشه زجر لیدلی، دا همیشه تکلیف لیدلی ده له مشرانو لخوا نه. نو اوس بیرته خپله دا په دې قادر شوی ده، یعنی توانمندي زیاته شوې ده، په توانمندي صورت کې دا بیرته په خبرو باندې یا په نصیحت باندې د کورنۍ ته غاړه نه ږدي چې د نصیحت د کورنۍ واوري. نو هر څه چې زړه غواړي په کورنۍ باندې او په بیرون باندې، نو په اول قدم کې په کورنۍ باندې اجرا کوي.
بله، کله چې د کورنۍ مشران خپل د باندې جار او جنجال کور ته راوړي او په کور کې بیا د ماشومانو تر مخې تاوتریخوالی کوي، خپلواک سي په دې ډول د دوی ستونزې حل کېدلی سي؟
حتی دوی ستونزې نه حل کېږي، بلکې دوی د خپل ځان ته نور ستونزې ایجادوي. کم تاوتریخوال چې بیرون یې او هغه د کور منځ ته راوړي، نو هغه باندې نور هم د خپل د کور د منځ کم سکون چې کم آرامش چې هغه له بینه وړي. نو په دې خبره بیخي زه ډاډه یم، په جامو کې مې په ټولنه کې مې لیدلی دي چې کم خلک چې د بیرون جنجال د کور دننه راوړي، هغوی دا چې هغه جنجال حل کېږي نه، نور جنجالونه راپورته کېږي.
بله، اوس به څه مشوره ولرو خلکو ته؟ له یو خوانه اقتصاد ضعیفه ده، له بلې خوانه د ماشومان دي، هغوی په خپل ماشومانه فکر کې غرق دي، خپلې غوښتنې لري. په داسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟
په دې وضعیت کې خو کم حقوق چې شرعي حقوق دي ماشوم ته خدای پاک ورکړي دي، او کم حقوق چې وضعي قوانونو ورکړي دي، نو کورنیو ته لازمه ده چې د هغوی حقوق ضایع نه کړي. صحیح ده چې مشکلات شته دي، مشکلات په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په ټولنه کې مشکلات شته دي، ولې کورنیو ته پلارونو مورګانو ته لازمه ده چې د خپل د اولاد مخه دا مشکلات راپورته نه کړي، دا مشکلات خپله په تنهایی کې وزغمي او د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړي. د ماشومانو نه استفاده کول په خاطر د حل د دې مشکلاتو دا یو غټه جفا ده له ماشوم سره او په جدي توګه له ټولنې سره. نو توصیه او مشوره دا ده چې که کوم مشکلات لرې د خپل په منځ کې، که فامیلو کې د خاوند او د میرمن تر منځ څه مشکلات وسي، نو لازمه ده چې دا په داسې یو فضا کې دا خپل په منځ کې حل کړي چې هیڅ نوع دخالت او هیڅ نوع حضور د ماشوم نه وسی، ځکه که تاسو د ماشوم په مخ کې جنجال خاوند له میرمنې سره کوي یا میرمنې له خاوند سره کوي، نو دا ډیر جدي اثر په ماشومانو باندې ده نسبت په مشرانو باندې. نو صبر او سیلینه کار واخیستل شي، دا چې که څوک اقتصادي مشکلات لري، نورې په ټولنه کې د فامیلي ستونزې لري، او دا د ماشومانو تر مخه دا راوړي او د ماشومانو په حضور کې په دې باندې بحث کوي، نو بر علاوه چې دا حل کېږي نه، په آینده کې، په نږدې آینده کې د خپل ځان لپاره نور ستونزې پیدا کوي، د خپل ماشومانو لپاره ستونزې پیدا کوي. نو زما مشوره دا ده چې که هر مشکلی تاسو په خپله او په تنهایی کې وزغمئ، په ماشومانو باندې ډېر زیات پټکې، جذبې او وهل تکاول لازمه نه ده. دا د کوم کنوانسیونونه چې د اطفالو د حقوقو په بحث کار کې دا مخالف دي، او په ټولنو کې ډیر زیات تحقیقات شوي دي تر څو بیا دا قوانین ورته وضع کړي دي چې د ماشومانو رټل او وهل دا هم غیر شرعي او غیر حقوقي عمل ده، باید د دې عمل نه په جدی توګه ډډه وشي.
تاسو بشمیر زیانونه یاد کړل چې کچېره د ماشوم تر مخه تاوتریخواله کیږي په غو باندې بعد اثر کوي. تاسو فکر کوئ آیا کورنۍ البته کورنۍ چې خشونت کوي تاوتریخواله کوي د دې په زیان باندې پوهیږي نه بے پروا دي او کنور د مشکلاتو په هاوچ کې د خپل ځان نش کنټرولولای اصلي علت څه کېدلی شي؟
د مالو نظر خو اصلي علت ناپوهی ده، ځکه پوهاوی نه ده شوی په دې بحث کې چې ماشومانو په مخ کې باید څه رقم رفتار وشي، څه رقم فامیل په منځ کې څه رقم رفتار وشي او نور اقتصادی مشکلات سره کم باید مخکل ورشي. کوم ته نظر ډیر حد پورې عامه پوهاوی لرونه مورونه مورګانو ته نه ده شوی چې څه رقم باید چلند وشي. نو لازمه ده چې په دې بخش کې عامه پوهاوی وشي، ځکه افغانستان کې اکثریت ټولنه چې ده هغوی تر دې حده پورې تعلیم او تحصیل نه ده کړی چې هغوی د کوم کنوانسیونونه چې د ماشومانو د حقوقو د پاره دي او کوم شرعي حقوق چې دي الله پاک ورکړي ماشومانو ته، نو تر هغه سره پورې دوی عامه پوهاوی نه ده شوی. نو د همدغه له نظر نه کورنیو کې تر ډېره حده پورې د ماشومانو د حقوقو عامه پوهاوی نه ده شوی او پلارونه او میندې په دې باندې خبرې نه دي چې ماشوم کم حقوق لري.
په داسې یو وضعیت کې اوس څه کول پکار دي؟ دا کورنۍ د خپل عامه پوهاوی زیات کړي او یو بل چا نه مشوره واخلي چې هغه یو با تجربه کورنۍ ده، دوی څه وکړي؟
ډېرې ښې لارې خو یې لکه همداستاسو د رادیو لاره ده، د تلویزیون لاره، د مساجدو کې ده، په نورو کوم سیمینارونه چې دي عامه پوهاوي لپاره لازم دي، باید د دغې طریق نه د ماشومانو د حقوقو او د ماشومانو د مشکلاتو په هکله، د ماشومانو د روزنې او د تربیې په هکله باید کورنۍ ته ورکړل شي. چې ښه بېلګه لکه ستاسو د رادیو د پروګرامونو طریقه ځینې اوري حقوق د ماشومانو او په کورنیو کې څه رقم باید رسیدګي وشي ماشومانو ته، دا له دغه طریقو نه دغه امکان لري چې دوی ته عامه پوهاوی وشي. په مساجدو کې ملا امامان چې دي هغوی ماشومانو د حقوقو په هکله خبرې وکړي، د شریعت له نظره، د حقوقو له نظره، تر څو کوم فامیلونه چې دي په دې برخه کې مشکلات لري هغه ته ځان آماده کړي او پوه شي د ماشومانو د روزنې په هکله او د حقوقو په هکله.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو هم ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو په حقوقو باندې هر وخت په تیر بیا د روژه په مبارکه میاشت کې خبري وشوي. لمون سره میلمه و افغان مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پارزه کې چیاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی بلی زاویې د آزادی رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه اوم یو ورځ ته مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چنده چټکی جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوه. یو جرمنی ځوان نه هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوړ کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدکرو به برخې دي. د روژه واختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکه او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدلې بازار، طالبانو تیره اونۍ 15,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه پارولي.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
که بیرونی مسعود بیرون مرزی داشتن یا داخل مرزی، داخل افغانستان بیرون افغانستان اسنادهای عالمی هست، یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نړیوال پانتون که په اسلامی تعلیماتو که ترسره کردی ممکن آقا تستون زیجاد که چون دقا خلکو ده ماستری سند ویشل رو پارا حیث پروسیجر درسه پر معلوم نده، و ممکن دقا نهادون ده افغانستان دقا پوهنزی یا هم ده شریعت و او اسلامی تعلیماتو فارغین ده بندیز لانده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وای دا د موګه او پښو لوبې دي چې نتیجه بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالې.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوخته ده، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات راولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي، او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نستنی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده، او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعت په پوهنځی کې د کادر په حیث ممکن جذب شي، او یا هم په نیمه عالی تحصیلات و نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي، د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي، د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په